دا سهار وو بجی شوی درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه نن دا خالی شنبه ورځ ده د 1309 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 12 او د 2014 میلادي کال د اگست 2 منیټه ده دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هر کله کوم زمو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر وو بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدل شي دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ د دویم دور د رایو ارزول به نن له سره پیل شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې تر قانوني سنخ کته یو کس هم نه دی پاتې شوی او د پاکستان پوځ وایي په باجوړ قبایلي سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه د ډزو په نتیجه کې د دې هیواد یو حکومت پلوی ملیشه وژل شو مشپړ خبرونه واورې ټاکل شوې ده چې د ولسمشې د دویم دور د رایو ارزول او تفتیش به نن له سره پیل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ورسله دی به د رایو د تفتیش بهیر د یوې نوې کړنلارې له مخې ترسره کیږي چې ملګرو ملتونو چمتو کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل چې نن د رایو د ارزول لپاره شاوخوا 200 ډلې په کار مرل شوې دي
د ټاکلو خپلواک کمیسون هوډ لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه دغه لړۍ د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي او همداشان د مطبوعاتو د استازو په حضور کې
په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر وایاندی مل فیضی ویلي چې حکومت ته د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې نور ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی ښاغلي فیضی ویل دوی هیله مندي چې د رایو څېړنه به د روانې اګست میاشتې له پای ته رسیدو مخکې بشپړه شي او نتایج به اعلان شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو پولیکو کې تر قانوني سنخکته یو کس هم نه دی پاتې شوی د وزارت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو تر اندېښنو وروسته یې د کم عمر لرونکو کسانو د استخدام د مخنیوي په هدف نظارتي ټیمونه وګمارل د دې وزارت چارواکي وایي د اقدامات وروسته لاغ وکړل چې تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی او چې په پوزلو کې تر قانوني عمر خکته کسان په دند ګمارل کیږي په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا یوناما د ویلامي په خبرولو سره د افغان حکومت د دې هڅو ستاینه کړې د پاکستان پوځ وایي په باجوړ قبایلی سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه د ډزو په نتیجه کې د دې هیواد یو ملیشه سرتیری وژل شوی د پاکستان پوځ پرته لدی چې د بریټ کوونکو هویت ځانګړی کړی ویلي چې دغه پاکستانی ملیشه پروند د باجوړ سیمه په چاغینو ملاره کې د افغانستان له خاورې څخه په بریټ کې وژل شوی په ورستۍ ویونه کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر پوځیانو د بریډونو اداوي کیږي تیر ځل په کوز دیر کې پر وی سرحدي پوسی په بریټ کې نه پاکستانی سرتیری وژل شوی و چې د کابل او دزو په نتیجه کې بریټ کوونکې په شاتم بول شي وو کابل او اسلام آباد دواړه یو بل تور نه وی چی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړي امریکا او ملګرو ملتونو پرون د غزه او د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ په غزه کې د دوا بیا ساته اوربند ماتول په کلکو الفاظو غندلی ویل کیږي د اوربند حماس ته دلی لوري مات شوی چې ورسره اسرایلو هم خپل پوځي عملیات له سره پیل کړل په دغه پیښو کې راپورونه مخې 350 فلسطینی او 2 اسرایلی سرتیری وژل شوی او یو اسرایلی سرتیری برمتنی ول شوی دی خو په ورسره کې حماس ویل دي چې لا هغه ډله سره چې دا سرتیری ورسره وو د دوی اړیکې پرې شوی او داسې ښکاری چې د سرتیری سره چې دغه سرتیری به وشل شبوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غبرید غندلې او هغه کرکشن عمل بللې د اسرائیلو د پاوز ویان پیټر لینر پرون په بیت المقدس کې روټرز خبري جان سوال چې د خپل برم تشوي سرتیری لټون د دوی پر ماموریت ورزیات شو چینوایي پولیسو پرون په لویدي سنجان ایالت کې په یو برید کې نه مشکوک تروریستان وشلی او یو شوندې نیولې د چین دولتي خبري اژانسین هوا وایي دا برید په وطن سیمه کې شوی خو نور جزئیات نه دی ورکړی ول کېږي چې برید وروسته لاغه وشو چې یو ډلې چې په چړو او نورو جارحه وسلو سنبال وو د جولای پر 28مه په سنجان کې د پولیسو پر یو مرکز او حکومتي ودانۍ برید وکړ او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په آذربایجان کې د مدني ټولنې ځپل غندلې په دغه سازمان کې د بشري حقوقو اړوندو مسایلو د پارلماني مجمع د کمیټې مشر ایزابیل سانتوس پرون ویل چې په آذربایجان کې وروستۍ پیښو ټاکان ورکړی هغه وایي د آذربایجان حکومت د بشري حقوقو مدافع رسول جعفروف پر سفر بندیز لګولې او د بشري حقوقو یو بل فعال لیلی او خاوندې د په سیاسي دلایلو له مخې تورن کړی دی دا خبرونه وسم د هوا د حالات اټکل
سلام سهر منیک مرغز ز نجیب زمانیم د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل دراتلونکو دولس ساعتو لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.18، په کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.21، په هرات کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړه درجه 3.13، په جلال آباد کې اسمان برګ د اورښت احتمال شته د تودوخې لوړه درجه 4.16، او په مزار شریف ښار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.22 اټکل شوی ده.
موږ غلازاده رادیو اوري دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونو کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د پولیسو په تشکیلاتو کې تر قانوني سند ښکته عمر لرونکو استخدام صفر ته رسولی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو څېړنه نن بیا لسره پیل کیږي. فاینل کې د ولسمشر حامد کرزي وایاندې مل فیضي وایي نور نو جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو ځنډول په هیڅ صورت د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه دي.
کومه خبره چې ډېره مهمه ده مشتاق ده چې نور تاخير په هیڅ صورت یا نور ځنډ په هیڅ صورت مشته د منلو وړ نه دي. حکومتي ادارات او په مجموع کې ټول حکومت خپل کارونه او مسؤلیتونه یومي امور په سمه او لازمه توګه پر مخ نه وړي.
د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د اسرائیل او حماس ترمنځ د اور بند ماتول په کلکه غندلې هیله ده چې له موږ سره به اوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسمهالې د پولیسو په تشکیلاتو کې تر قانوني سند ښکته او عمر لرونکو استخدام صفر تر رسولی دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره د پرمختګونو وروسته لاغې شوی چې دوی د ماشومانو د استخدام د مخنیوي لپاره نظارتي ټیمونه وګمارل. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په جدي ډول یې د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام او کارولو په وړاندې اقدامات کړي او د شو پرمختګونو خبره کوي. دغه اقدامات وروسته لاغه شوی چې تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی و چې په پوځي لیکو کې تر قانوني عمر کښته کسان په دنده ګماري. ملګرو ملتونو ویلي و چې دغه ماشومان یا عملاً په جګړو کې ښکیل دي او یا هم د جګړو په لومړیو کرښو کې د پوځیانو د خدمتکارانو په توګه دنده ترسره کوي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو استخدام صفر ته رسیدلی دی.
پروسه کال ټول تفتیش او وزارتي بخښنه وظیفه ورکړي چې په جدي توګه نظارت وکړي او څوک چې دغه پیدا شي هغه زړه اخراج او څوک جرمی موضوع لري هغه ادنی او قضایي ارګانونو ته مرستي کوي چې خو وختانه مونږ ډېره دستاوردونه لرو. اوس کولای شي چې وایي چې په ټول پولیس کې یو کسان نشته چې دا خلاف دغه طرز العمل کوي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یوې اعلامیې سره د افغان حکومت دغه پلان هرکلی کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو استخدام او کارول ختم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبیش په خبرې سوي اعلامیې کې ویلي چې دا ښیي چې افغان حکومت دغه ژمنه عملي کوي. په دغه پلان کې ځینې اقدامات ځانګړي شوي چې له مخې یې په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدام او کارول جرم ګڼل کیږي. د امنیتي پیښو په تړاو له نیول شوو ماشومانو سره باید د ماشومانو لپاره د نړیوالو محاکمو له معیارونو سره سم چلند وسي او د عمر د ښودلو میکانیزم باید پیاوړی سي. ښاغلی کوبیش د همویلي چې دا کار به د افغانانو په ژوند کې یو رښتونی بدلون راولي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت وړاندې د پوز په لیکو کې د ماشومانو د استخدام خبره په کلکه رد کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې په ولایتونو کې داسې موارد وه خو وایي اوس دا ستونزه حل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د ملګرو ملتونو له لورې یو داسې کمپاین پیل شوی چې باید تر 2018 کال پورې په جګړه ییزو فعالیتونو کې د ماشومانو استخدام پای ته ورسوي. دغه کمپاین په 8 هیوادونو کې پیل شوی چې پر افغانستان سربیره چاد، جنوبي سودان، میانمار، سومالیا، د کانګو جمهوریت، یمن او سودان پکې شامل دي. په دوی کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له ملګرو ملتونو سره هغه عملیاتي پلان لاسلیک کړی چې غواړي په 2 کلونو کې دا ستونزه حل کړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې څخه به د رایو د بیا تفتیش پروسه په دوو شفټونو کې د څه باندې 200 ټیمونو لخوا پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په زیات شمیر کې نړیوال څارونکي او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او ځینې د ورتلو په حال کې دي. رحمت الله افغان په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمعې په ورځ د انتخاباتو کارکوونکو د کاندیدانو ناظرینو او نړیوالو مشاهدینو ته د انتخاباتو د نوي طرز العمل په اړه معلومات او ټریننګ ورکړ. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تر ډیره نړیوال ناظرین او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او له کمیسیون د کار جوازونه هم ترلاسه کړي دي.
نړیوال مشاهدین البته تر زیاته کې شپوره راغلي دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی ثبت او راجستر دي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د مشاهده او نظارت کارتونه اخیستي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځ شنبې په ورځ ویلي و چې یو شمیر اروپایي او امریکایي څارونکي کابل ته د راتلو په حال کې دي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلی وو د دې څارونکو موجودیت په د تفتیش د پیلیدونکو پروسې په شفافیت او سرعت مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د ټولو 8.1% صندوقونه د ملګرو ملتونو په همکارۍ کابل ته انتقال شوي او په څو ورځو کې به یا د پروسه بشپړه شي. خاغلی نور زیاته کړه چې سر له شنبې به د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل شي.
د تفتیش لړۍ د سره نیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هوډ لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه دغه لړۍ د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پرمخ یوسي او همداشان د مطبوعاتو د استازو په حضور کې. لومړی شفت به د سهار د 2 بجو څخه پیل شي، تر 11 بجو پورې به ادامه پیدا وکړي او دوهم شفت به د 2 بجو څخه پیل شي تر 8 بجو د شپې پورې ادامه پیدا کړي.
د رایو د بیا تفتیش له موافقې وروسته دا دریم ځل ده چې د رایو د تفتیش پروسه د ځینو ستونزو او د روښانه طرز العمل د نشتون له امله ځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش پروسه به د یو نوي طرز العمل چې د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو په اضافه کولو سره تصویب شوی او د دواړو کاندیدانو تخنیکی ټیمونه هم پر موافقه کړي پر مخ وړل کیږي. د دې کړنلارې له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د رایو د تفتیش او باطلولو واک لري. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هله سرګنده کړی چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اگست میاشتې تر پایه پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې زیات شمیر نړیوال ناظرین او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او ځینې د ورتلو په حال کې دي او دوی د نن ورځې راهیسې د رایو د تفتیش بهیر له سره پیلوي. په دې اړه مو رپورټ واورېده چې له کابل زموږ همکار رالیږلی و. د افغانستان د خلکو لپاره د اروپا د بشري حقونو د کمپاین بنسټ وایي که چیرې په هیواد کې روان انتخاباتي کړکیچ هوار نه شي نو افغانستان به له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د دې ټولنې چارواکو د جمعې په ورځ په کابل خبریالانو ته ویل افغان حکومت د انتخاباتو کمیسیون او نړیواله ټولنه د هر څومره زر چې کېدی شي روانې ستونزې هوارې کړي. له کابله په دې اړه د رحمت الله افغان بل رپورټ اورو.
د افغانستان د خلکو لپاره د اروپا د بشري حقونو کمپاین بنسټ مسؤلین وایي که چیرې په هیواد کې روانه انتخاباتي لانجه لا پسې اوږده شي له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې او هیواد به امنیتي او اقتصادي بحران خواته ولاړ شي. د دې ټولنې رئیس انورالحق نسیمی د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نړیواله ټولنه هر څومره چې جر کېدی شي یا د لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
که چیرې د انتخاباتو په پروسه کې ستونزې او مشکلات همداسې ادامه پیدا کړي زه په صراحت سره ویلی سم نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپله دلچسپي او پاملرنه کمه کړي او په پای کې به افغانستان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شي.
دوستانو سم پام وکړئ، یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ د دویم دور د رایو ارزول او تفتیش به نن له سره پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې تر قانوني سنخ کته یو کس هم نه دی پاتې شوی. د دې وزارت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د کته عمر لرونکو کسانو د استخدام د مخنیوي لپاره نظارتي ټیمونه ګمارلي. د پاکستان پوزوی په باجوړ قبایلی سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه په دزو کې د دې هواد یو ملیشه سرتیر وشل شوې. امریکا او ملګر ملتونو پرون د غزي او اسرایل ترمنځ توا بیا ساته اوربند ماتول په کلکو الفاظو غندلې دي. چینوایی پولیسو په لویدیز سینچیان ایالت کې په یو برید کې نه مشکوک تروریستان وژلي او یو ژوند یې نیولی دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اذربایجان کې د مدني ټولنو ځپل غندلی. په دغه سازمان کې د بشري حقونو اړوند مسایلو د پارلماني مجمع د کمیټې مشر پرون وویل چې په اذربایجان کې وروستیو پیښو ټکان ورکړی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تر خپل وسه یې هڅه کړې چې روسیې ته قناعت ورکړي چې په اوکراین کې چې هلته حکومت د روسي پلو بلتون غوښتونکو په وړاندې جنګیږي خپل دریز بدل کړي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس به جناح خال کوزي ته غوښ شو او د واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه ویلي.
انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لګښت د دوهم نړیوال جنگ په پرتله تر صدر لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پروژو ته 1.5 میلیارد ډالر او برېټانیا شاوخوا 890 میلیونه پاونډ ورکړي دي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د بیا رغونې لګښت له دوهم نړیوال جنگ وروسته د ټول اروپا د بیا رغونې او پرمختګ له لګښتونو اوښتی دی. ټایمز یاتوی انګلیس او امریکایي عسكر دروان کال په پای کې له افغانستان څخه وځي او د امریکا د حکومت په راپور کې ویل شوی چې له توقع پرته ستر اداري فساد او د پیسو د بیځایه لګښتونو له امله د افغانستان د بیا رغونې لګښت له دوهم جنگ وروسته د اروپا لپاره د مارشل پلان له پیسو هم زیات شوی دی. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا په پوځي عملیاتو نور 2.9 میلیارد ډالر او د برېټانیا 2.2 میلیارد پاونډ هم مصرف شوی دی. ټایمز لیکي د امریکا د وخت د بهرنیو چارو وزیر جنرال جورج مارشال د اقتصادي مرستو د پروګرامونو د تنظیم په مقصد د څو لسیزو مودې لپاره د لویدیځ اروپا د سوکالۍ او پرمختګ یو بنسټ یا چوکاټ برابر کړی و. خو په افغانستان کې خبره بل ډول ده. په تیرو 14 کلونو کې لا هم د افغانستان د ملي بودیجې په 60% برخه د نړیوالو مرستو څخه تمویلېږي او د نورو لسو کالو لپاره هم د مرستو ژمنې ورسره شوې دي. ټایمز د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د سرپلټونکو راپور ته په اشاره سره لیکي په افغانستان کې زیات شمېر پروژې چې دوی په اړه څېړنه کوي د کمزورو پلانونو، بې کیفیته ساختمانونو، میخانیکي ستونزو او لږې څارنې له امله له منځه تللې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت او د ده د کورنۍ غړي ټول په اداري فساد کې ښکېل دي او د امریکا یو پوځي چړونکي اپریل میاشت کې په عام محضر کې ویلي وو چې اداري فساد په مستقیم ډول د افغان دولت اعتبار او مشروعیت ته ګواښ مخامخ کړی دی. د چړونکي په باور لویدیځ ځواکونه زر پوه شول چې دوی د جګړهمارانو په حلقه کې بند ساتل شوي دي. اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتي لنجې په اړه مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی. هغه انتخابات چې هیڅکله نه ختمیږي. مجلې کې په دریو المونیمي ګرمو خونو کې چې د بنکرونو په شکل جوړ شوی په سلګونه کورنۍ او نړیوال څارونکو په سخت ګرمۍ کې په رای پاڼو کې د ټک مارکونو یا علامې او باطلېدو پر لایحې بحث کوي. دې څارونکو د روژې میاشت کې چې له خوړو او څښاک څخه محرومو کار کاوه. مجله زیاتوي روژه تیره شوه خو د رایو شمیرل دوام لري. د مجلې په باور د رایو د څېړنې د بشپړېدو تر وخته به د جمهوري ریاست انتخابات چې د حامد کرزي ځای ناستی به پکې ټاکل کیږي د تعلیق په حال کې وي.
دا ازادي راډیو د دوستانو لویدیځ مطبوعاتو ته په کتنه کې مو اوریدل چې یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان انتخابات نه تمامیدونکي بللي. خو د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي وایند مل فایزي وای نور نو د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایجو زندول په هیڅ صورت افغان حکومت ته د منلو وړ نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان له خغلی فایزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کله به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. هغه په دې اړه وایي
کوم خبر چې ډیره مهمه ده مشتاق دا ده چې نور تاخير په هیڅ صورت یا نور ځند په هیڅ صورت مشتد منلو وړ نه دي. حکومتي ادارات او په مجموع کې ټول حکومت خپل کارونه او مسؤلیتونه یومي امور په سمه او لازمه توګه پر مخ نه وړي. دغه حالت ادامه د هیواد په خیر نه ده. یلته یوازې یوازې د نوي رئیس جمهور او نوي حکومت پر اتا کې وسنۍ ځند چې دغه ځند ته باید ترجره د پای ټکی کې شو دلسي. جمهور سامت خپل ورسي ملاقاتونه کې امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استاد ته ډیر په تاکید سره ویلی دی او دا خبر رئیس جمهور مرکزی په خپل وروستي څرګندونه کې هم وار وار کړی ده چې د ریاست جمهور د انتخاباتو نتایج باید حتمی او ضروري د اگست په میاشت کې نهایي سي، او ژر تر ژره د دې میاشتې د پای تر مخه د افغانستان د نوي رئیس جمهور د تعلیف مراسم ترسره سي او قدرت انتقال سي نوي رئیس جمهور ته. نو په همدې خاطر اطمینانونه چې موږ سره کړل سوي دي د امریکایي چارواکو له خوا څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان د خاصسازي د خوا څخه، انشاءالله د اګست په میاشت کې به د انتخاباتو نتایج نهایي کېږي او د میاشتې تر پای تر مخه به دغه نتایج اعلانېږي تر څو ژر تر ژره د نوي رئیس جمهور د تعلیف مراسم ترسره سي او سیاسي قدرت انتقال سي ونوي رئیس جمهور ته.
فایزي صاحب، د په دقیقه توګه ویلی چې د اګست میاشت په کومه ورځ یا په کومه نیټه به دغه وروستۍ پایلې اعلانېږي؟
دا خو اسم ویلی چې دقیقا نیټه به کومه نیټه یې، خو لکه څنګه چې تاسو هم معلومه ده د ملګرو ملتونو د سازمان غوښتنه دا وه چې د تعلیف مراسم دې د یو میاشتې لپاره وځنډول سي کله چې ښاغلی کیری کابل ته سفر درلودی. نو د دغو څرګندونو په اساس چې ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي د خبرو په اساس او د امریکایي چارواکو د خبرو په اساس کوم اطمینانونه چې دوی حکومت ورکړي د افغانستان او رئیس جمهور ته ورکړي دي، هغه دا دي چې د اختر د کوچني اختر د رخصتۍ وروسته به د تفتیش پروسه ډېره په چټکۍ سره په مخ ولاړه سي. دوو الی درو هفتو کې به ټول تفتیش ترسره کیږي، د دې میاشتې د پای تر مخه به نهایي نتایج معلومیږي تر څو ژر تر ژره د انتخال سیاسي انتخال ترسره سي او د تعلیف مراسم هم ترسره سي. نو د دغو اطمینانونو پر اساس باندې موږ دا وایو چې د دې میاشتې تر مخه دا کار کېدونکی دی او باید هم اوسې، ځکه چې موږ ته د افغانستان حکومت او جمهوري سامیت کرزي ته نور ځنډ د دې پروسې د منلو وړ نه دی، ځکه چې هیواد د جدي ستونزو سره او مشکلاتو سره مخامخ دی.
د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره تاسو دغه خبره شریکه کړې ده، د هغوی ځواب څه و؟
د دواړو کاندیدان صاحبان سره تلیفوني تماسونه موجود دي. رئیس جمهور د دوی سره تاسو هم په جریان کې چې ملل متحد او همدارس امریکایي چارواکي سره په تماس کې دي، کار روان دی، کمیسیون هم د دوی سره کار کوي. نوې طرزالعمل د ملګرو ملتونو لخوا څخه وړاندې شوی دی کمیسیون ته د انتخاباتو، دا کار هم یو پرمختګ دی. هیله دا ده چې ژر تر ژره سبا د ریاست جمهوري د انتخاباتو اداره او تفتیش شروع شي لکه څنګه چې پلان شوی دی، لکه څنګه چې پرون دا کار اعلان شو. نو امید دا ده چې ژر تر ژره دغه پروسه
او بالاخره د نوي ولسمشر د لوړ مراسم به کله ادا کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ول، بیا هم زه یو دقیقه نیټه نسم ورکولی د اوس لپاره، خو هغه څه چې موږ ته مهمه ده، ما مخکې ویل چې جمهوري حامد کرزي په خپل وروستیو ملاقاتونو کې هم امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي ته په تاکید سره، ډېر په تاکید سره دا خبره کړې ده چې نتایج باید د انتخاباتو د دې میاشتې پای تر مخکې ژر تر ژره اعلان سي تر څو وکولی شو د نوي رئیس جمهور د لوړې مراسم د دې میاشتې تر پای تر مخه ونیسو.
دا ولسمشر حامد کرزي ویان د مل فایزي و چې ویلې د انتخاباتو د نتایجو نور ځنډ ورته د منلو نه دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د خاروال پر کور وړ مشپو وسلوالو حمله کړې و چې پکې خاروال سیف الله وشل شوی او د دې کورنۍ درې غړي پکې ټپیان شوی دي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه د لوګر د والي له ویاند دین محمد درویش سره مرکه کړې. البته دا مرکه پرون شوی.
چیرې شپه د لوګر ولایت د مادغه ولسوالۍ د خاروال الحاج سیف الله په کور د نامعلوم کسان له خونه بریدو شو چې بل مقابل اغوی هم مقاومت وکړ، خو د مقاومت کارګر واقع نه شو. بلاخره شاروال د مادغه اول سخت ټپي شو، ورسته د ټپونو د جواروالو د کبله په حق ورسید. ویل کیږي چې په دې پیښه کې د دې کورنۍ درې تنه غړي هم ټپیان دي. د پخوا هم د قومي چارو کې د قوم نمایندګۍ کوله او یو جهادي قماندان و په سیمه کې همدغه سلیز چارو لګیا و. خب په ټول موارد کې چې موږ پوښتنه ګروګنې کړې دي، شخصي دښمني او بدی چا سره نه لري. فقط دا دوم ځل ده چې په دې باندې داسې بریدونه کیږي چې څلور میاشتې مخکې هم په دې یو برید وشو چې دا برید په پایله کې دا لیک ټپي شو. خو سرنوالاده د مدغې یو اوسیدونکي چې ولایتي شورا ته کاندید و، هغه ووژل شو او یو استاد هم شهید شو په مغه پیښې.
د تاسې وروستي معلومات څه دي؟ څېړنې څه ښیي چې دا برید به د چا کاري؟
پروسه څوک مسؤلیت هم په غاړه نه ده اخیستی. واسوالو کسانو برید کړو او تحقیقات روان دي چې معلوم شي څوک دي خو چای مسئولیت نه اخیسته.
داسې ویل کېږي چې په همدې سیمه کې د محمد اغې په ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې ناامني او هدفي وژنې زیاتې سوي دي، که په دې اړه معلومات راکړي د چا لخوا کېږي؟
زه فکر کوم چې یوازې د محمد اغې په ولسوالۍ کې بده چاره نه وي، بلکې د افغانستان په کچه د وژنو او دغه مرموزو مرګونو بهیر زیات شوی چې دا د مدغې یا لوګر په کچه نه، بلکې د افغانستان په کچه ده. خو په دې عقله چې دا د چا کار دی، مثلا د روزی په 15مه شپه د تراویح د لمانځه نه هم درې کس ځوانان د وسوال کسان له خانه وایستل شو او د جومات په شل متری کې هغوی هم ووژل شو. داسې مرګونه مرموز مرګونه دي، خو څوک یې مسؤلیت هم تر اوسه نه دی اخیستی. په دې اساس مشکل ده چې پړی په چا باندې واچوو چې چا کار دی. خو په ټول افغانستان کې د ناامنیو کچه زیاتېږي، خو مدغه هم په همدغه ردیف کې راځي.
دا لوګر دا والی ویاند محمد درویش چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه واوریدم.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا حکومت او ملګرو ملتونو سازمان د اسرایل او حماس ترمنځ وربند ماتول پکلک غندلی. واشنگتن د حماس د ډلې لوري د دغه سرغړونه یو کرکشن عمل بل د وربند دا وربند د امریکا او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دوه ساعتونو لپاره شوی و چې پرون بیرته مات شو. فریبا ظاهر د غربي رسنیو په استناد د دې پیښې په اړه نور جزئیات دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس ډلې دغه بریچې په نتیجه کې دوه اسرایلی سرتیري وژل شوي او یوې برمته سوی په کلکه وغنده. جنګر وای په دغه بریت سره حماس هغه ضمانت چې د اوربند رعایتولو په اړه امریکا او ملګرو ملتونو ته ورکړی و سپکاوی کړی. نوموړي له حماس ډلې وغوښتل چې پرته له قید او شرطه برمته سوی اسرایلي سرتیري خوشی کړي. جنګر چې له هند څخه د امریکا په لوري روان و، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې ویل چې متحده ایالات دغه بریت په کلکو ټکو غندي او زیاتوي چې که چیرې دغه بریت دواړه لورو ته نور مرګ ژوبله هم واړوي، نو د ده په وینا یو ناورین به رامنځته شي. ملګرو ملتونه هم دغه بریج چې د فلسطیني چارواکو د راپور له مخې 350 فلسطینیان پکښ وژل شوي په کلکه غندلی دی. د دغه سازمان وایان سټیفن دویاریک وویل د وی د ملګرو ملتونو عمومي منشي د حماس له لوري د سرغړونې او د دواړه خیز اوربند توافق ماتول چې د بشري اړتیاو د برابرولو په هدف شوی و په سختو الفاظو غندي. دغه پیښې نوموړي ته ټکان ورکړی او هغه یې خوشنۍ کړی دی.
By these developments
د ملګرو ملتونو سرمنشي د غراز د اسرایلی سرتیری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. اسرایلو او حماس د امریکا او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه دوه اویا ساعته اوربند د بشري اړتیاو د پوره کولو او د مذاکراتو لپاره د زمینې د جوړولو په هدف اعلان سوی و. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلټمن د دغه اوربند تر ماتولو وروسته ویلي چې د مصر په منځګړیتوب د مذاکراتو تعقیبول کمزوری ښکاري. د غزې او اسرایلو ترمنځ په وروستیو بریدونو کې څه باندې 1500 فلسطینیان چې ډېری یې ملکي وګړي دي او 35 اسرایلي سرتیر وژل شوي دي.
په امریکا کې د میسیسیپی ایالت د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي روجر ویکر د دې هیواد د عدلیې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د روسي رسنیو مشر میخایل لیسن د شتمنیو په حق لدی پلټنه وکړي. په روسیا کې د کرملین په مالي مرسته جوړ شوی تلویزیون آر ټي د جوړولو تر شا د میخایل لاس و. میخایل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، د تخنیکی تیروتنې له کبله بخښنه غواړو چې تاسو یو بل ریپورت غوریدلی شو. هغه دا دی چې یو امریکایي سناتور له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې د قوي روسي رسنیو د مشر پاک له دې پلټنه وکړي چې هغه پیسې خو بغیر قانوني نه وي چې د پی په کالیفورنیا ایالت کې یو لویه ودانۍ اخستی. په دې اړه دا ریپورت زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. باید یادونه وکړو چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 صفه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې کولی شئ، نه یوازې چې زموږ خبرونه واوري بلکې زموږ د ویبپاڼې له لارې کولی شئ چې زموږ مطالب، ریپورټونه، ونیس پروګرامونه له عکسونو، ویډیوګانو او نورو جزئیاتو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم پیدا کړئ او له هغې لارې زموږ پر مطالبو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. ستار فروخ.